د طالبان حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې پر راتلونکي غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکول شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخو کې د اسانتیاو د راوستو غوښتنه هم وکړه. د 2021 کال لاګست میاشت وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل لارغندې سیمې څخه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لویې لارې د پخولو چارې پرون پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لویې لارې بیا رغونه په برخو ویشلې چې لارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یوه برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کیږي. د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د دې لارې ډېرې برخې د پرزیدلي جمهوري حکومت پر مهال د طالبانو د ماینونو او چاودنو او همداراز د تیر نظام د پوځي ځواکونو په بمباریو کې ویجاړې شوې وې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړو زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوی ندیم محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزو د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی. د دې ادارې د بیان له مخې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، غور، بامیان، دایکندي، کابل، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې نن یک شنبه په ساعت کې د 40 او 50 کیلومتره په سرعت د باد اټکل کیږي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای په 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شو ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 200 درجو ته لوړه شوې وه، رخصتۍ ته تللی وو. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې په صد کې وه او په خپله عجلې څانګې ته لاړ. او د جنوبي کوریا ولسمشر یوک یون سوکیول کیف ته د ناڅافي سفر پر مهال له اوکراین سره د نورو بشري مرستو ژمنه ورکړې. ښاغلي یون پرون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره تر کتنې وروسته په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې جنوبي کوریا اوکراین ته نور د مرمۍ ضد واسکټونه او زغروالي خولۍ ورکوي چې له دې سره به له اوکراین سره د سیول د مرستو کچه له 100 میلیونه ډالرو څخه 150 میلیونه ډالرو ته لوړه شوې. جنوبی کوریا د وسلو نه هم لوی صادرونکي هیواد دی، خو له دې ویرې چې روسیه یا چین به یې له دښمن شمالي کوریا سره مرستې زیاتې کړي، اوکراین ته د وژونکو وسلو په استولو کې له احتیاطه کار اخلي. خبرونه مو واورېدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. ایران یو ځل بیا د هلمند اوبو مسله را برسیره کړې او د دې هیواد د انرژۍ وزیر ویلي چې تهران به له خپل حق څخه یو ګام هم پښه نه شي. په دې اړه د راپور تر څنګ له یو شنونکي سره مرکه لرو.
هغه د فشار ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لوری ملامت کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د دغه هیواد کانګرس ته د افغان کډوالو د میشتولو قانوني طرحه وړاندې کړې ده، خو امریکا ته تلونکي پناه غوښتونکي بیا د دې پروسې له پڅوالي شکایت کوي.
موږ د خپل کیس نه هیڅ ډول آګاهي هم نه لرو چې زمونږ کیس چیرته او په کومه کټګوري کې قرار لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کړې چې له اوکراین سره د غلې د صادراتو په تړون کې د مسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې. د نورو راپورونو تر څنګ په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم اوریدلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم راپورنه. ایران یو ځل بیا د هلمند د اوبو مسله را برسېره کړې او د دې هیواد د انرژي وزیر ویلي چې تهران بل خپل حق څخه یو ګام هم پشان شي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو مخکې له دې هم ورته خبرې کړې، خو د طالبان حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی او د همدې تړون په اساس به د ایران اوبه خور ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وايي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل اوبو خور الحق څخه یو ګام هم پشان شي. د ایران مهر نیمه دولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې خغلی مهرابيان پرون په تهران کې وی خبري غونډه ته ویل چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران حکومت به د هم یقیني کړي چې تر وسی هڅه کوي څو په جنوبي ایالت سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د ایران د انرژي وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړې چې که څه هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشي کولو په اړه څو ځلې سلا مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپل برخه اوبو خور نه دی ترلاسه کړی. مهرابيان وویل چې د ایران حکومت با سیستان او بلوچستان ته د اوبو د رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور په تیرو نږدې دو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یوه حساسه مسله بدله شوې ده. د روانې چنګاښ میاشتې په شپږمه ایران وویل چې د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره پلي څېړنې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویل چې د دې کار لپاره به یو کمیټه د دواړو هیوادونو له هغه کمیسیارانو جوړ شي چې د اوبو په موافقه کې یادونه شوي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو په تیرو نږدې دوو کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړې، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد پر اساس به د ایران اوبو خور ورکړي. د مهرابيان د سرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دریز وپوخت، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرله پسې غوښتنو په ځواب کې تل د خبره کړې ده چې دوی په 1950 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدر اعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقې ته ژمن دي، خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ کابله هلمند سین کافی وبنل لري. لادی مخکی جمهوری نظام هم همدا خبره کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر اثر لانجی د روان کال په غوی میاشت کې هغه مهال زور واخیست چې د ایران ولسمشر پتون د جبه د هلمند سین په اوبو کې د ایران د حق غوښتنه وکړه او د هغه وینا د طالبانو د چارواکو له خبرګونونو سره مخ شو، او وروسته بیا په خبرګول میاشت کې د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې نښته وشوه چې په پایله کې درې ایراني سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول.
و موردل چې د ایران د انرژي وزیر ویلي هیواد به په هلمند سیند کې د خپلو بخور له حق څخه یو ګام هم پشان شي. دې ته ورته څرګندونې د ایران د ولسمشر په ګډون ځینو نورو چارواکو هم کړي، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د بخور په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1350 کال تړون ته ژمن دي. په دې اړه احمد تکل د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د ایران د انرژي د وزیر هدف د څرګندونو څه وو.
ایران سره لدی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ لامل په هلمند کې وبنوي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لورې ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپل دې شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره به نه وي چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته به ورسي، یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړي هلته هغوی ته اوبه نه دي رسېدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مجور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی سوی ده. نو د فورس مجور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورختونه زیات وسول بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې یو وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خوشک نشه چې ایرانیان په دې باندې پیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولی د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تلې موترس پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي سیند نه خړوبېږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوې؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي، یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې، نو په دغسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه سمون صاحب، طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري، د هلمند سین د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې پاغه باندې باسو شي هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ په لار اچولای. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی ته اوبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی ته اوبه نه رسیږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي داسې یو وضعیت پیشبینی کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبینی کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کال کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي، ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابره حقابه ورکړو. نو ایران دغه سی وضعیت نه غواړي ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عادت شوي دي او د عقابې هر کال کومنګ وګورو هغه رسمي ارقام دي په اوسط ډول دوی هر کال 2.3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا ښیي چې ایران حتی د خپلې حقابې هم 2 چنده 3 چنده زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي او دوی په دې برخه کې نشي کولای که ارقامو ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کړي چې ګویا افغانستان په دوی باندې اوبه وچې کړي یا دوی ته اوبه نه ورکوي. او بله دا ده چې موږ که وګورو د هلمند د مجموعي خپل په ټوله کې د هلمند حوضې ته وګورو نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکی بند لري چې د کجکی د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم شوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته، ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
د اوبو د حقوقي چارو متخصص نظیم سمونو چې د ایران د انرژي د وزیر د په څرګندونو یې تفسیر یې کولې، نوموړي ویلي و چې هیواد به په هلمند سیند کې د خپل بخور له حق څخه یو ګام هم پشان شي.
ازادي رادیو .com
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د دغه هیواد کانګرس ته د افغان کډوالو د میشتولو قانوني طرحه یا د افغان اجسټمنت اکټ وړاندې کړې ده. د قانوني طرحه نه یوازې په امریکا کې میشتو افغانانو ته د دایمي استوګنې زمینه برابروي، بلکې هغه افغانان چې په درېمو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په هیله شپې سبا کوي هم د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ هیله لري او له خپل هیواد بهر میشتي وایي د یو کال په تېرېدو سره هم برخلیک لا نه دی معلوم. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې یو ایس سی آر آی اعلان کړی چې په دې هیواد کې د افغانانو د میشتیدنې قانوني طرحه سنا مجلس ته سپارلې. دغه کمیټې رئیس سکندر نگاش په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې دغه طرحه په متحده ایالاتو کې د افغانانو د میشتولو لپاره مهمه بللې. خاغلی نگاش ویلي دغه اداره د افغانانو د تخلیه او د مرستو د تمدید په برخه کې د امریکا د دولت اقدامات ستایي، خو په دې برخه کې د قانوني تعدیل بدیل نشته. نوموړي د امریکا له کانګرس غوښتي چې دغه قانوني طرحه هر څه ژر تایید کړي. د افغانانو د تعدیل قانون یا AAA په متحده ایالاتو او نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته بیلابیل اسانتیاوې رامنځته کوي. دا قانوني طرحه په امریکا کې میشتو هغه افغانانو ته چې اوس مهال په موقتی دوه کلنو اسناد اوسیږي د دایمي استوګنې زمينه برابروي. دغه شان هغه افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي چې اوس مهال له افغانستان بهر امریکا ته د تګ په هیله شپې سبا کوي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او له خپل هیواد بهر استوګن دي د ویزو د ورکړې او د کیسونو د څېړنې د کارونو له پڅوالي شکایت کوي. په پاکستان کې میشه افغان چې امریکا ته د تګ پی ټو کیس لري وایي په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او متحده ایالات باید د کډوالو د کیسونو د څېړنې کارونه تیز کړي.
متاسفانه چې په ضرب د 15 میاشتو آر ای سی دفتر هیڅ نوې ارتباط د موږ سره نه لري او موږ د خپل کیس نه هیڅ ډول آگاهی هم نه لرو چې زمونږ کیس چیرته او په کومه کټګوري کې قرار لري. د امریکای خارجه وزارت چې کومه د انکوایری ایمیل دی هغه ته بار بار ایمیل کړی دی او هغه مونږ ته ویلی دی چې تاسو کیس پاکستان آی ایم ته تللی دی. متاسفانه چې آی ایم ته چې ایمیل وکړو هغه مونږ ته جواب راکړي چې مونږ ته په زرهاو کیسونه راغلي دي او تاسو منتظر اوسئ.
سید برهان الدین هاشمی یو بل افغان کډوال چې امریکا ته د تکیل لري ازادي رادیو ته ویل
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کله موږ ته ایمیل وشو دریم هیواد ته لاړ شئ چې کیسونه مو وڅېړل شي موږ له افغانستانه کډوال شو. اتلس میاشتې کېږي چې دلته په پاکستان کې اوسیږو، خو دلته یوازې زموږ د استوګنې د ځای د تثبیت لپاره موږ ته ایمیل شوی او بس. موږ د امریکا له دولت ته چې 12 کاله مو له هغوی سره کار کړی غوښتنه کوو چې زموږ کیسونه وڅېړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې دا هم ویلي چې په دریمو هیوادونو کې د امریکا د پناه غوښتنې کیس لرونکي کسان به برخلیک او له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واک ترلاسه کولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په زورګونو افغانان له افغانستان ایستلي او یې په متحده ایالاتو کې د پناه اخیستو مستحق ګڼلي. د امریکا د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د شمیرو له مخې شاوخوا 10,000 افغانان چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي په لنډمهالي ویزو په دغه هیواد کې ژوند کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې له اوکراین سره د غلې د صادراتو په تړون کې د مسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې. ښاغلي پوتین د جنوبي افریقا له ولسمشر سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پوتین ته یې په یوه لیک کې وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي له لارې له اوکراین سره د غلې د صادراتو توافق باید فعال وساتل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوبی افریقا له ولسمشر سیرل رامافوسا سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې د روسیې د غذایی موادو او کیمیاوي سرې د صادراتو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو په برخه کې د مسکو غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تور سمندرګي له لارې د روسیې او اوکراین د غلې د صادراتو موافقه چې تیر کال عملي شوه که تمدید نشي د اعتبار موده سبا د جولای په 18 پای ته رسیږي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل له کبله په نړۍ کې د غذایي موادو د بحران د کمولو په هدف لاسلیک شوې ده. د دې موافقې له مخې د اوکراین په غلو بار کښتیو ته د تور سمندرګي د دهلیز له لارې د خوندي تیرېدو اجازه ورکول کیږي. اوکراین د نړۍ په کچه د غذایي موادو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د روانې اونۍ په پایل کې ویل چې ولسمشر پوتین ته یو لیک استولای او په هغه کې وړاندیز ورته کړی چې د تور سمندرګي لارې د اوکرين د غلې د صادراتو موافقه باید عملا فعال وساتل شي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې ګوتریش وړاندیز کړی چې له روسیې سره د غلې د تړون د تمدید په بدل کې به روس سلخوز بانک چې د روسیې د کرنیز بانک اړوند شرکت دی د پیسو د انتقال نړیوال سیستم سویفت سره وصل شي، خو پوتین ادعا کوي چې دا لیک یې نه دی لیدلی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د 2022 کال په جولای کې د غلې د صادراتو د موافقې په برخه کې منځګړتوب وکړ، د روانې جولای میاشتې په 14مه ادعا وکړه چې پوتین د دې موافقې تمدید منلی دی، خو کرملین سمدستي دا خبره روښانه کړه چې په دې برخه کې هیڅ راز موافقه نه ده شوې. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې پوتین همدارس دا شکایت هم کړی چې د صادر شوی غلې ډیره برخه شتمنو هیوادونو ته وړل کیږي، نه هغو هیوادونو ته چې اړتیا ورته لري. د روسیې او جنوبی افریقا ولسمشرانو په بیگانه خبرو کې په اگست میاشت کې د بریکس د غونډې په اړه چې په جنوبی افریقا کې جوړیږي هم بحث وکړ. په دې غونډه کې د پوتین ګډون وروسته له هغه له شکونو سره مخامخ شو چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 13 مارچ میاشت کې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. کرملین تر اوسه په څرګند نه دی ویلي چې پوتین په دې غونډه کې ګډون کوي کنه.
له خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورنه په افغانستان کې د یو شمیر فابریکو خوندان د بازار لنشتوالي د خام موادو لړوبوي او د برېښنا لکموالي شکایت کوي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنه هم د فابریکو د خوندانو ځینې ستونزې تاییدوي، وایي د کوچنیو فابریکو د ستونزو د حل په ځانګړي ډول د دوی د تولیداتو لپاره د خرڅلاو د بازار موندلو لپاره دوی په یوې طرحې کار کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کورنۍ تولیدات او صنعتي فابریکو د ودې او د دوی د ملاتړ لژمنو سره سره د دغو فابریکو یو شمېر خاوندان د خپلو تولیداتو د پلور لپاره د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دغو فابریکو خاوندان وایي خام مواد په لوړه بیه اخلي او د برېښنا له کمښت سره هم مخ دي. په کابل ښار کې د بوټانو د یوې تولیدي فابریکې خاوند عبدالبصیر ترکی هم له طالبانو غواړي چې د حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفه لوړه کړي. د ازادي رادیو ته وویل
مواد کې زمګه مختلف قسم دي، کله یو واسطه چې مثلا هغه مواد ایران راځي او د چین راځي، زمګ مارکیټونه اکثره د یو څه ورکړي دي ولې دي او د امارات ځای مشتابونه مو غوښتنه ده چې په ګمرکات کې د تاکسي تعرفه له لوړه کې تاسو موږ سند وده ومومي. او
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د بوټانو تولیدونکو ټولنې په تیرو دوو کلونو کې په ټول افغانستان کې د بوټانو جوړولو د څه باندې 50 سلنه فابریکو د تړلو خبر ورکړ. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافی هم د کوچنیو فابریکو د خوندانو ځینې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د دغه ستونزو د هواري لپاره د طالبانو د حکومت له صنعت او سوداګرۍ وزارت سره په ګډه پر یو پلان کار کوي.
هم در روانه صنایع چې په کورونو کې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. باندې د وزارت صنعت او تجارت سره کار کوي چې تعرفه باید د وارداتو پورته شي. موږ نشو کولای چې باندې په واردا کولای شو تعرفه پورته شي او په یو هدف باندې چې موږ باید عمل صنعت کوو.
خاتمه وکړه د فابریکو د خوندانو د یاد ستونزو په اړه طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایند عبدالسلام اخنزاده نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمنګ پوښتنه جواب نکړي. دا د هني په داسې حال کې چې تازه د غیر الکولي نوشابو د فابریکې څښتن د 1.2 میلیون افغانۍ په ارزښت قزاقستان ته د غیر الکولي نوشابو د صادراولو خبر ورکړی دی. په بل خولات کې د نور قادری کارخانه مسول شاه محمود نوري ازادي رادیو ته وویل
لند وکیږي چې موږ قزاقستان ته خپل صادرات پیل کړی دي. تر اوسه مو څو محلي صادر کړی دي، هغه مشابه چې موږ صادر کړی د انارو جوس او وزر بستې دي، او خوب لرو چې انرژي هم صادر کړو. او په نږدې راتلونکي کې دا تصمیم هم لرو چې قزاقستان او ازبکستان ته هم صادر کړو.
قزاقستان و ازبکستان هم صادرات داشته باشه.
خاغلی قادری ویل دوی خپل خام مواد له بهر څخه واردوي او هر ورځ له اته تر لسو زرو بستو بیلا بیل مشروبات تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان ارکوزای وای د افغانستان تولیدي نوشابې په سیمه کې ښه بازار لري او د تیرو 15 کلو راهیسې نورو هیوادونو ته صادرات پیل شوي دي. د خاغلی الکوزی په خبره هر ورځ د کابل او هرات په ګډون د افغانستان په نورو فابریکو کې له 50 تر 60 کانټینرونو بیلا بیل نوشابې تولیدي او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو او پاکستان ته صادریږي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 4500 تولیدي فابریکې په بیلابیلو سکتورونو کې فعالیت لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 4 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغان ځوان زکریا مبرم ندری وای په ډیر بی وزلی کې زده کړې کړی او سی خپل 400 بی وزل ماشومان ته د زده کړو فرصت برابر کړی. زکریا وای د زده کړو دورې سختې او انګیزه ورکړه چې د هغو ماشومان او زلمیانو لاسنیوي وکړي چې د پیسو د نه درلودو له امله له زده کړو محروم دي. په دې اړه راپور لوي خبرتیا ورسته.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموج قضاوت ستاسو.
زکریا مبرم نادری د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی او اوس مهال د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې ژوند کوي. نو موړی د افغان مونیس په نوم یو خوانیز مرکز لري چې یو برخه بې وزله ماشومانو او زلمیانو ته ځانګړې شوې ده. زکریا ازادي راډیو ته وویل 400 حقوق ماشومانو ته د انګلیسي ژبې د زده کړې وړیا فرصت برابر کړی چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی.
تقریبا 400 کوده کس کې
400 ماشومان دي چې موږ وړیا جذب کړي. دوی رښتیا هم اړمن دي او فیس نشي ورکولی. دوی ته مو د انګلیسي ژبې وړیا یو کلن تدریسي بهیر پیل کړی دی.
شکل رویاګان ایجاد کړی.
خغلی نادری وای ځکه نور ماشومان ته د زده کړو وړیا فرصت برابر کړی چې وخت خپل هم لورته حالت سره مخ وو.
انګیزی تلخی که در گذشته
هغه وخت چې ما درس وای ډیر ستونزې وی فیس او د لارې کرامي ورکول نه شو. له همدې امله انګیزه را ته پیدا شو چې خپل خوانیز کورس ولرم چې هغه ماشومان او تنکیز وران چې فیس نشي ورکولای او اقتصادي وضعیت ښه نه وي لاسنیوي وکړم.
په شکل رویګون جذب کړم.
زکریا مبرم نادری وای د وړیا ټولګیو لګښت د کورس لنور برخه پوره کوي او تر اوسه هیڅ بنسټ ورسره همکاري نه ده کړې. د دې کورس جوړیدل سبب شوی چې ځینې هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري د کار او عاید څښتنان هم شي. د دې کورس یو استاد امان الله حسن ازادي رادیو ته وویل
یو تن د دې کورس له استادانو څخه يم چې دلته په شپږ زره افغانۍ کار کوم او د دې کورس د رئیس څخه نړۍ مننه چې هم موږ ته داسې موقع برابر کړی چې زه د دوی څخه یو سند از پیسې لاس تر راوړم او پاغې ز کول چې خپل د ژوند مشکلات حل کړم او هم د هغه ماشومان لپاره چې دوی وس نه لري بې وزله دي دوی راشي دلته زده کړې وکړي په وړیا توګه.
د افغان مونیس خوانیز مرکز یو زده کوونکی فهیمه معروف د دې کورس په اړه وایي
کوم درس می خوانم. په کورس کې یو کال کې چې وړیا درس وایم له شرایطو یې ډیره راضی یم. زموږ ته پرمختګ باید شوی چې په وړیا توګه درس وایو او وکولای شو وطن ته خدمت وکړو. شوهر خود خدمت کنه.
زکریا مبرم نادری وایي د دې وړیا خوانیزو ټولګیو ترڅنګ له کار او زده کړو محرومو ښځو ته د حرفو د زده کړې فرصت هم برابر کړی.
خورمای که از تعلیم
حق میرمن چې لزک رو پاتې وي کوم کس به هم زدن او اقتصادي خراب موږ لدې ډلې 15 میرمنو ته د خیاطۍ مری غندلو او اوبدلو په برخه کې زده کړې ورکړي او اوس د خیاطۍ اولس کارځایونه زموږ په مشرۍ فعالیت کوي چې لدې لارې ډېرې میرمنې خپل او د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کوي.
زکریا مبرم نادری له افغان ځوانانو په ځنګړې توګه له سوداګرو غواړي چې بې وزله ماشومان او ځوانانو ته د زده کړو فرصت برابر کړي. اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ز بریالی مد لغمان ولایت میرت الله خار غزل سرک دی انجه بول خالی چې دیگا مخام باران شوی دا سیلاون راغلی دی دی لنجری وړی دی او نور واګیګانی وړی دی او اندغه چې یو بسته کې نه ګوره او نورې دوکانونه هم کټه کړې دي چې څو یو کومه یو مرسته کولی شي چې ولستر یو پرخونډه وکړي موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسې یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوی وکړي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مر د هلمند ولایت باغرام ورسوالۍ کې ټلیفوني خدیا نسته. سړکان مې ډېر خراب دی. نو مر هیله کو چې ته زیدا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درنو ریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه وورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې پراتلونکو غونډه کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو د حل لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیاو دروستو غوښتنه هم وکړه. د 2020 کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په اوو برخو ویشلې چې له ارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یوه برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کېږي. د طالبانو حکومت لوړ زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست وزیر څخه د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړ زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلی ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو د حکومت لوړ زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شوی ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 2 درجو ته لوړه شوې وه رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیل رسنیو د راپورونو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسدو او په خپله عاجلې څانګې ته ولاړ. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوې بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه اونیزه خپرونه وړاندې کوو. روانه اونۍ د خپرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنګلادیش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بل لور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او آسترالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلادیش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلادیش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ د جولای میاشتې په 3 نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په 8 او 11 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ ریپورت له اسمت ساروان څخه اورو.
بنگلاديش په درېمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په 11 نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ایل میتود پر اساس د 12 منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبه کې بنگلاديش لومړۍ توپ وهنه کړې وه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 109 شپته منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوی بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي د درو، مجیب الرحمن او راشد خان دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له عمله افغان لوبډلې یوازې 22 اووره لوبه ترسره کړه او د دوه وکټونو په تاوان یې 3 منډې کړې وې چې بیا د ډي ایل میتود له مخې د لوبې ګټونکي شول. د دې لوبلړۍ درېمه سیالي د جولای په 8 نیټه ترسره شوه چې افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. دا ځل افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره د 322 منډو هدف کې خوت. رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ ترکچی د پایل ملګرتیا وکړه او تر 245 منډو پوری په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزي ووهلې. ګربز 145 منډې وکړې چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي او ابراهیم زادران بیا پورا سل منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنگلاديش په ځواب کې 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونه کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې وکټې وسوځولې او تر څنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوبلړۍ درېمه سیالي د جولای په 11 نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پایل توپ وهونکي شوونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړې شوه او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 46 اوورونو کې د 128 منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په 24 ورکه پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو ور بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړل شوې وه. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې 8 وکټې اخیستې وې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و، د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوبلړۍ افغانستان 2-1 په وړاندې وګټله او د لومړی ځل دی چې افغانستان په بنگلاديش کې لخپل کوربه څخه د یو ریجنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د رواني میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته به افغان لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم لوبډلې ته رابلل دي. د شلو ورځو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله تل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شلوریزی سیالۍ تر سره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت خار کې تر سره شي. ها خوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنگلاديش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي چې یاد سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 13 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډل اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنگلاديش سره 3 تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه نورې بیللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبري په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 ورځ نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالان یې شاته پرېښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون 10 هیوادونه په سګري نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري دا په دې ریپورت کې درته امید ظاهر ملو وایي.
د کرکټ نړیوال شورا د 500 ورځ نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو لوبډلو لومړی د 10 غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته یې د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېد. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په 9 نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د 4 وکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته یې ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپوهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی و. یاد لوبډلې ته برینډن مکمل یو سل شپږ منډې کړې وي. نیدرلند لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. د لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 3 اوور کې د 6 وکټو په سوځېدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سلیزې تر څنګ 5 وکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې 8 هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لاول مقام څخه تر اتم مقام پورې پاتې شوې وي نیخ په نیخ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې به د لارموندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیګ په سیالیو کې 1 مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته یې له وړاندې لار پیدا کړې وه. هندوستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلند، بنگلاديش، سویلي افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې وي چې یاد نړیوال جام ته له وړاندې رسېدلې وي. دا به لومړی ځل وي چې 500 ورځ نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لارموندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او آیرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړي توب لرونکي هیوادونه دي چې یا جام ته لار نه دا پیدا کړي. ټاکل شوی چې 500 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې وکړي. دغه راز دوی مسالې به د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند، په 23 له پاکستان او د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوومبر په 2 نیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په 8 نیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي د نوومبر په 13 نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو په نوومبر میاشت کې په 19 نیټه د هند په احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوب لړۍ دریمه ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمام شوه. په دریمه ټیسټ سیالۍ کې آسټرالیا د 255 منډو هدف ټاکلی او چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هوایین هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیز لوب لړۍ په دریمه ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلمه آسټرالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه یې آسټرالیا ګټلې او دریمه یې انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. دریمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هید انګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په 6 نیټه پیل شوې وه او په 4 ورځ پای ته ورسېده. انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د آسټرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څیر توپ وهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپ وهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر آسټرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د آسټرالیا لوبډل مشر پټ کامینز پیشپک لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپ وهونکی و. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډله یې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو کې دا ځل کریس واکس او سټرټ براډ درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپ وهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس واکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپ وهونکي وسوځول خو دا ځل یې آسټرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارکوټ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې 4 ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکي تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي اسیا په سیالیو کې 4 مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې 6 افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیپ هیواد کې د روانې میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشتې په 11 نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفي ګډون کړی و. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوی لوب لړۍ د عثمان غنی د نغوره کولو راتلونکو آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان، پیل له وروستۍ سیالۍ کوو، تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تم
افغانستان بنگلاديش کې چا سیریز نو ګټل نو افغانستان لوبډلې دا سیریز وکړ. اول تاسو مبارکي او بیا تاسو لاره ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. بیا اول میچ مخ کو ګوري دی، کنډیشن دی د هغوی کنډیشن سره مونږ دغه سې نوسو بلد دی، لکه څومره چې هغوی بلد دي خپل کنډیشن سره، دوی خپل کنډیشن نه ګډ ګټ اخلي، نو هغوی ته په کتو سره دوی خپل سټریټجي جوړوي. نو دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترینه لوبه وکړه. په اول میچ کې مقابل لوبه وکړه، په دوم میچ کې ورپسې بیټنګ کې وځلېدل، پدریم میچ کې تابن د منګل لوګاړي لیک ریلاکس وو لیک ریلاکس کړی تر نو کرکټ یو د شي لو بداسي یو د لاړ شي بیا کنټرول کول ډیر سخت دی نو اوورال کوم کورو یو بهترین پرفارمنس ده نو منګ هم دا فکر نه کوو چې په یو په سلو کې بسل نمبر واخلي باید نو تابم نه کوو
اب دغه سید لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تر انګلستان وروسته افغانستان داسې یو لوبډله شو چې په وروستیو څو کلونو کې بنگلاديش ته په بنگلاديش کې د ورځنیو سیالیو په لوبډله کې ماتې ورکړي هغه نه بغیر استرالیا انګلستان هندستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنگلاديش کې نه شو ونه کړای شو چې بنگلاديش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي په لوبډلې کې نه وګټي بل پښتنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرن زونه کوي اور وخت چې اوپنران افغانستان ته خ سٹارټ ورکړي یا خلوبې کړي نو اکثره لوبیا افغان لوبډلې ګټلې دي نو بیا د میډل آرډر تو په هول کې چې دی اغه یو څه په ستونزې کې ښکاری لډیر وخت نن هم هغه ستونزې و د دغه ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان او ترتیب کړی وي ځکه را روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري
بالکل لکه اٹیکنگ بولنگ چې موږ ته چې هغه سر کې وکټ یو اخلي نو موږ ته میچ ډیر اسانه کوي هم دغه چې موږ اوپننګ بیٹنګ ده چې هغه په سر کې وکړو په تر سره کې تر سوچ موږ هغه پوزیشن ته ورسې نو د موږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دی غټ اننګز نو کې او باید وی کې نو تاسو نور ټیم هم ډیر لیدل دي پلیئرز اوټ اوف فارم کیږي ان فارم کیږي نو دوی دما فکر سره وي بیرته تمرین ته نور تمرین کوي نور کوم څه نیمګړتیاوې وي موږ ډېر زیات نیمګړتیاوې به کوچز لیدلې وي انالیسټ سره دا ان شاء الله موږ ډېر یو بهترین وخت لرو نور میچز لرو لکه د پاکستان سره مسابقه لرو نور دغه چې کیمپس لرو نو ان شاء الله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې خېلو به تر سره کړو او خېل تراوړل ولرو
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه نننۍ سیالي هم د کرکټ لمخې ارزښتمنه و چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلې وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت په کرکټ کې خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو لامل یې څه و ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و
یو پروسس شروع کو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته خپل پوزیشن نه جوړ کینو نو موږ نور لوبغاړو ته چانس نه ورکو تر هغه چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبغاړو جوړ کړو چې هرچا رول باندې هغه په لوبه کړی وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو د نور په پریکټس کې وکړي
یو بل څه چې د کرکټ څارونکي او مینوال نن سبا ډېر یادوي یو اندېښمن دی ورته هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدی خراب لوبې دي چې هغه ډېر وخت په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي ستاسو لاندې د نوموړي رول په ډېر زیات مهم دی احمد شهیدی ته څه کول په کار دی او څه برنامه ورته لري
د ما فکر سره احمد شهیدی کته وګوري کار احمد شاه وګوري کنو دغه سي میډل آرډر بیټسمن وګوري دی ډېر ښه پرفارمنس نه په پخا کړی دی او کله کله ما د کمات چې وې چې سړی اوټ اوف فارم کیږي کله کله د اوټ کیږي د کرکټ وایي صدا نو موږ دې ته داسې نوڅو ویلای چې موږ دای چینج کو یا پلیئر چینج کو پلیئر چینج کولو کې د ما فکر سره داسې کوم د کم وخت کې داسې ښه کار بنوي نو دې ته په کتو سره موږ راتلونکي کمپو لپاره انالیسس کړی دي د هر لوبغاړي انالیسس موږ کړی دي انالیسټ سره دا بیٹنګ کوچز سره دي نور کوچز کوم چې موږ های پرفارمنس سنټر کې دي هغه کوچز هم کثیر کمپ کې تاسو پیاد وی هغه یال تسلی نو هغه شیان د کوچ سره ډیسکشن دی هډ کوچ سره ډیسکشن شوې ده چې موږ په کومو برخو کې کار کوو چې بل تدوی راشي نو ان شاء الله موږ په افغانستان کې په داخل کې څه
میڈل آرڈر پر دا بیٹسمینانو یادونه بیا هم کوو رحمت شاه او نجیب الله زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کیږي کب سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او دغه سې د دوی د بټ فارم چې وي دغه سې جریان ولري تر ډیره وخت پورې د دوی په بکاپ کې داسې لوبغاړي شته چې دغه یادونه سړی وکړي شي چې کنه جی بولا زدران په ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي خلو به وکي یا رحمت شاه نو تاسو دغه د بکاپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لري کوم برنامه شته
بالکل مونږ بیک اپ لرو خو ورلد کپ پورې مونږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډېر کار شوی ده او دوی ډېرې ښې لوبې ترسره کړي دي پخوا باندې نو دا به ډېر ښه اقدام نه وي چې مونږ دوی ته دوی انډر پرشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچوو نو همدغه لوبغاړي دي چې دغه ځای راورسولو چې ډایرکټ مونږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته دغه ستاسو به کتلې وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو زمبابوې کوالیفای نه شو نو همدغه لوبغاړي وو چې مونږ ډایرکټ کوالیفای کړو او ان شاء الله امید لرو چې دوی به
افغان مینوال د چټک توپا چونکو په انتظار دی چې د فضل حق فاروقی په څیر دغه سي چټک توپا چونکو راشي سلیم ساتي ته خلک ډیر په انتظار کې و خو لیدل شو چې هغه دغه لوبو ته د سډیر چمتو نه ښکاري د ځکه هغه یو کال کرکټ کې بین تیر که هغه نه وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی دغه دغه اوسط ډول دغه د توپ اچونې هغه سپیډ یا هم کم و هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپ اچونه ونه کړی شوه تاسو په دغه درې توپ اچونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن سلیم صافی او زیاد بر د چا له ډیبیو نه ډېر متاثره شوی او فکر مو کوي چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده
د ما فکر تاسو یو بولر پکې هیر کو بهادر مومند نو دغه درې سره پاس بولر سي دي دوی ډېر استعداد لري نو ان شاء الله د موږ په کوکس دا وی چې کومې دي کې نیمګړتیا وي دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دوی چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتو شي چې د فل ممبر خلاف خو بولینګ ترسره کړي نن چې ما بولینګ ولید د عبدالرحمن ډیر کانفیډنٹ ډیر په کانفیډنس سره بولینګ وکړو ا دغه سی کانفیډنس لی کانفیډنس دی سلیم صافی سره کمو نو ان شاء الله چې پراتول کو لوګو کې وتا شو ګولې چې دوی دواړو کانفیډنس لیول باندې ډیر هاي سی او سره وفادار مومن موږ نه هیرو ان شاء الله دی موږ دغه لړۍ به هیت تر څو چې موږ ورلد کپ ته رسیدو دغه سی به موږ زو او موږ ای ټیم او سره جوړ کړی دا دی ای ټیم ټورس تا ای ټیم به میچونه کوي په داخل کې به هم کوي په خارج کې به هم کوي چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومن ته شانس پیدا نه شي الته نو الته به دی پوری ولوبېږي ان شاء الله دا به تر څو ورلد کپ پورا چمتو شي چې خېلو سره
تو تاسو یادونه د وفادار مومن وکړه هغه په دې لوبغاړي کې چانس تر لاسه نه کړی شو فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه خستل شوی نو هله مندشته چې په شلوري سوسیالو کې بغه د افغانستان استازولي وکړي
بالکل یو بهترین بولر ده نو دا د کوچ او کپتان فائنل ډیسیژن ده چې هغه یې پېټ او ګوري او کنډیشن ته ګوري یا ریکوایرمنت ته ګوري نو فائنل 11 څنګه وایي دا دی وایي کار ده چې هغه وخت کې دوی پېټ ګوري نو د ما پند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده په خپېس لري ځوان ده نو کثار کې وشي ان شاء الله چې راتلونکي به تاسو وګورئ چې دوی به ډېر ښه بولران کېدل دا د یو کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن به په وخت کې څنګه وي نو موږ شاینو شوی لای نو دغه به ډاکټران موږ ته بهتره مشوره راکړي
یو بل کیسه چې نن سبا ډېره په رسنیو کې دا تقریبا د موضوع نړیواله هم شو هغه د عثمان غنی موضوع و چې اغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنۍ سیالۍ هم لري شو له شلوري سیالۍ هم لري شو او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي دغه کیسه څنګه دا اول مو له دوړو لوګدلو لري
کړه زبا یو شی کلیر کما په ډیر رسنیو کې د موږ خلکو دا خبر راوښتل چې څو خارج دي نه شي کولای هغه په ټیم کې نشي کولای دا سیمه خبر نه وکړي ما دغه څه خبر کړی و کچیرته زما یو مثال درکما کچیرته زو وایم چې پلانکای خو بیټسمن نه ده او نه ده او بلندا وکټ باندې بیټینګ نشي کولای نو خلک هغه لندا وکټ تر نه لري کی او کچیر دا اوس راو دي کی دا خو پلیر نه ده اسد الله خان ویلی یا کرکټ بورډ شاروا کی ویلی چې دا خلک لوغړی نه ده نو دا به د میډیا د پانه هم ډیر خطر کاروي چې دوی هغه یو پیش پکې راوخلي نو د ما هیڅ کلم دغه شنو وی دي ما سره مثال ورکړ او مال کچیر ته مونږ زیاته کوو یا مونږ نه لو بو نو نو رو کوم لو بو نو هیڅ کله د مور د لیګونو معیار نه ده چې څو په لیګ کې لوبي کې څو کال ته پرفورمنس وکي مونږه کرنٹ فارم ګورو چې هغه په کیم کې وی هغه د مور سره په لوبو کې وی مونږه هغه ته ګورو او ریکوایرمنٹ ګورو هغه ریکوایرمنٹ ډیر ضروري دي ټیم لکه تاسو مخ کې خپل ویلې چې د مونږ اوپننګ ډیر خزلېږي چې کله دی ونه ځلېږي نو مونږ میچونه بایلو نو تاسو خپل سوچ وکړئ چې مونږ په کوم ځای کې دی او بیا ګوري مونږ دا ټول کنټراکټ پلیران دي دوته افغانستان کرکټ بورډ ټول تا قراردادونه ورکړي دي چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي د دې موږ په بیک اپ کې به یي یا کله چې موږ ضرورت وو موږ هر ځای کې لوبولای شو
صحیح خبره د اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډیره وخته نه لوبیږي په شل ورځو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبیده او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی بیا هم درې پنځوس منټې په عوامو میچ کې وکړي اغه پرفورمنس کې وګورو د آیرلند کې چې هغه ولوبیده هم پرفورمنس یې خو بیا هم په ډومېسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی او دغه راز په دغه کې په خوز کې چې هغه کله ولوبیده هلته هم پرفورمنس خو بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې نور څومره پرفورمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وویل چې که تاسو حضرت زاده وګورئ په زرغون جام کې هم 100 وکړل تاسو که وګورئ نور علي زدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړ تاسو د مډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړ دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو خو ما مخکې وویلې چې که تاسو کې وویلې چې راشد نه شتون د ټیم لپاره مشکلات وي نو زه بېرته هغه خبره تاسو تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ کړو